وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 80% کموالی راغلی. دا د هغه راپور مهمه برخه ده چې نن یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د دغه سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي، خو د خبره ایران بام په سیمه کې تیاری کوونکي اقداماتو ته پرې نږدي. دا مو د سر او مهم مسایل دي. نورې خبرې او خبری راپورونه هم شته، خو درسته مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د خبرو د یو بل پړاو لپاره چمتو کیږي، خو د خبره دای د سولې یو جامع تړون په لټه کې ده نه د وتلو موافقه. یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه ګزارونه کړي. دا خبره د کورنۍ چارو وزارت ارشد مرستیال جنرال خوشحال سعادت پرون ماښام خبرې اعلان کړې ده. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. دوی په موسکو کې غونډه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نماینده تیر شوی. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د خبرو د یو بل پړاو لپاره چمتو کیږي، خو د خبره د سولې یو جامع تړون غواړي نه د وتلو موافقه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي خاغلی خلیلزاد بیګاش په ناوخته د خبره په خپل ټوټر پاڼه کړې ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي ویلي د سولې په جامعه تړون کې له تراګرۍ سره د مبارزې ډاډمنول، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، له افغان حکومت سره د طالبانو خبرې او دایمي اوربند شامل دي. خلیلزاد ویلي دا یو چارچوب دی چې طالبان یې مني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي په خپل بیګاني ټویټ کې ټینګار کړی تر څو چې په دغو ټولو مسایلو موافقه ونه شي په هیڅ شي موافقه نه کیږي. د خلیلزاد او طالبانو اووم پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي. اخوا د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین هم پرون شپه په ټوټر پاڼه لیکلی په مذاکراتو کې امریکا منلی چې خپل ټول پوځیان باسي او د خبره لدی چې پراتلونکي کې په افغانستان کې مداخله نه کوي، نو دا یو ښه پرمختګ دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي خلیلزاد او د طالبانو سیاسي ډلې تر دې شپږ واره مخکې د طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري کړې دي. د دوی مخکنی خبري تر ډیره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او د دغه هیواد له خاورې د تراګرو د نه کارونې د ډاډ په حاصلولو متمرکز بلل شوی. یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه ګزارونه کړي او دوی ځپلي دي. دا خبره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال جنرال خوشحال سعادت پرون ماښام په هلمند کې خبري اعلان وکړه. جنرال سعادت او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي پرون هلمند ته تللي وو. خغلی سعادت وویل
په دې اخر کې موږ ډېر تاروزی عملیاتونه کړی دي او د ټول افغانستان کې د دښمن حکومت ډېر کلک ضربات وارد کړی دي، نو وخت چې د خپل د هلمند محلي د خوناسي امنی رئیس به موږ امنیت مینی والي صاحب او خوندان د قلودونو واورو چې د دښمن وضعیت څنګه دی او زموږ د خو وضعیت څنګه دی.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال وایي د حکومت او بهرنیو ځواکونو د لوړ پوړو چارواکو هلمند لزایي چارواکو سره د نوي تجهیزاتو د ورکړې ترڅنګ د افغان ځواکونو د تشکیل د پراختیا او په یو شمېر مرکزي ولسوالۍ کې د عملیاتو ژمنې کړي. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې کړې. د افغانستان، روسیې، چین، ایران، هندوستان او پاکستان د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه پرون په روسیه کې جوړه شوې وه. دې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ورغلی و. ښاغلی محب ویلي د ملي امنیت د سلاکارانو د افغانستان د سولې د سیمه ییزو اړیکو د پراختیا او د سولې لپاره د سیمه ییز ائتلاف پر جوړېدو بحث کړی. د افغانستان تر شل کلنۍ د کم عمر لرونکو فوټسال لوبډلې د آسیایي لوبو نیمه وروستي یا سیمی فاینل سیالي ته لار پیدا کړه. د سېشنبې په ورځ افغان لوبغاړو وکولی شول تایلند ته 3-2 ماتې ورکړي. دا لوبې د 12 آسیایي ټیمونو ترمنځ د ایران په تبریز ښار کې ترسره کیږي. افغانستان په خپله ډله کې توانېدلی چې تر شل کلنۍ د کم عمر لرونکو د فوټسال د آسیایي جام نیمه پایلوبې ته ځان ورسوي. په دې ترتیب به د افغانستان ټیم د پنجشنبې په ورځ په نیمه پایلوبه کې د انډونیزیا په وړاندې لوبه وکړي. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونو ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پیټرک شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نوماندۍ تیر شوی. ترامپ د سیشن پروس پر خپل ټویټر ولیکل شانهان پریکړه کړې چې د دفاع د وزیر په توګه له تایید کېدو تیر شي او خپل پاتې عمر له خپلې کورنۍ سره تیر کړي. د ولسمشر ترامپ وینا مارک ایسپر بعد امریکا د دفاع د وزارت د سرپرست په توګه خپل کار پیل کړي. به هم د امریکا د دفاع وزارت خبر، د امریکا دفاع وزارت وایي غواړي د اوکراین د پوز د ظرفیت د لوړولو لپاره له دغه هیواد سره 2.5 میلیون ډالر مرسته وکړي. پنټاګان د سیشمې پورس په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې به د اوکراین د سمندري او مزمکنیو ځواکونو د پیاوړتیا او روزنې لپاره د پوځي تجهیزاتو د مرستې له لارې ولګول شي. د امریکا په دې مرستو کې راکټ ویشتونکي، د توغندي ضد رادارونه او د شپې لخوا د لیدلو وسایل شامل دي. له دې سره د 2013 کال رئیس له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. او نسبتا یوې قوي زلزلې پروند جاپان ځینې برخې لړزولي چې وروسته ورپسې د سونامي خبرداری خپور شو. د جاپان د ځمکې پیژندنې ادارې د سیشمې پرزو ویل د ریکتر په کچه 6.8 درجې زلزلې د دغه هیواد شمال ختیځ سیمې لړزولي. د امریکا د جیولوژیک سروې ادارې بیا د دغه زلزلې شدت 6.4 بلله. تر اوسه پورې په دغه زلزله کې ځینو احتمالي پیښو او تلفاتو په اړه باندې څه رپورټونه نه دي ورکړل شوي. ازادي رادیو ته غوښتنه ده ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. ورزو د پروګرام د معرفي برخه ده. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 70% کموالی راغلی دی. په دې اړه باندې به نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش امنیت شورا ته خپل راپور هم وړاندې کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ځانمرګو بریدونو د کمښت په اړه تبصره ونه کړه، خو ویل چې افغان پوځیانو وسلوال مخالفین ځپلي دي.
تګریز پلان تغییر کړی د تیر په پرتله زمونږ د پخوا دفاعي حالت به اوس زمونږ د دفاعي امنیتي ځواکونه په یو یرغلي ځواک بدل شوی دی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ارشد مرستیال خوشحال سعادت او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون هلمند ته تللی و. ښاغلی سعادت هلمند ته د سفر په اړه وویل:
په دې اواخر کې مونږ ډېر تاروزي عملیاتونه کړي دي او د ټول افغانستان کې د دښمن حکومت ته ډېرې کلکې ضربات وارد کړي دي، نو وغوښتل چې د خپل د هلمند محلي د
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي، خو د ده په خبره ایران به هم په سیمه کې ترهګریزو تېری کوونکو اقداماتو ته پرې نه ږدي. بیا هم سلام، دغه پروګرام ته ستاسو خراغلاست ویم. وخت په افغانستان کې 8:09 دی. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي. پومپیو دا خبره سې شنبه کړې، د ټینګار کړې چې ایران به هم په سیمه کې تیری کوونکو اقداماتو ته پرې نه ږدي. دا مو بهرنی موضوع ده، خو لومړی د افغانستان په اړه باندې راپور دا چې په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 70% کموالی راغلی. دا د هغه راپور یوه مهمه برخه ده چې نن یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغه سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کوي. دا راپور په افغانستان کې وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت یې اغېز تر سرلیک لاندې مخکې د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه خپور شوی. په راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت نارامه بلل شوی، خو په عین حال کې د فبروري او می میاشتو ترمنځ موده کې په خونړیو پیښو کې د کمښت یادونه شوې ده. په اړه نور جزئیات اجمل ارند وړاندې کوي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي راپورټ نن په نیویار کې د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کیږي. په 14 پاڼو کې ترتیب شوی دا رپورټ په افغانستان کې په سیاسي او امنیتي حالاتو، د بشري حقونو پر وضعیت، سیمایزي همکاري، د سولې پر هڅو، پراختیا، د کډوالو او بېځایه شوو پر وضعیت، د نشه یي موادو پر ضد پر مبارزې او په بشري مرستو متمرکز دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس د سه شنبه د ورځې په ناوخته د امنیت شورا ته جزئیات وړاندې کړي. په ریپورت کې د افغانستان سیاسي وضعیت د سولې هڅو او په انتخاباتي کمیسیونونو کې بدلونونو ته په پام بې ثبات بلل شوی، خو د سولې په بهیر او هڅو کې د خزو د ونډې ستاینه شوې. په ریپورت کې ډېره اندېښنه بیا هم په امنیتي وضعیت ښودل شوی. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال د فبروري لا تمنیټي د می د میاشتې تر نهه منیټې پورې موده کې په ټول افغانستان کې 5209 امنیتي پیښې ثبت شوي. رپورټ وړاندې وایي دا شمیر د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې و کموالی ښیي. د افغانستان جنوبي سیمې تر ډیره د بریدونو او امنیتي پیښو شاهدې وي. ورپسې د افغانستان ختیځې او لویدیځې سیمې په دویم او درېمه درجه له ناامنیو سره مخ بلل شوي. ملګري ملتونه وایي د دې امنیتي پیښو په سلو کې یوه بیا په همدې سیمو یعنی د افغانستان جنوب ختیځ او لویدیځ کې پیښې شوي. له 3200 څخه د زیاتو وسلوالو نښتو د شمیرې په وړاندې کولو سره ملګرو ملتونو ویلي چې دا ډول نښتې هم د تیر کال د فبروري او می د میاشتې تر منځ د مودې په مقایسه په سلو کې 10% راکمې شوي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې د ډیر کمی یادونه شوي ځانمرګي بریدونه دي. د دې سازمان په وینا د روان کال له فبروري میاشتې څخه تر می میاشتې پورې موده کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې 70 ځانمرګي بریدونه کم شوي. په رپورټ کې ویل شوي په دې موده کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو هڅې په ځانګړې توګه په کابل او جلال آباد کې د دا ډول بریدونو د مخنیوي مهم سبب و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیر کال کې د خپلو عملیاتو بڼه بدله کړې او له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت خپل کړی. د دفاع وزارت د ویان رسیال محمد زبیر عارف د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو پر راپورټ تبصره ونه کړه، خو ویل په وروستیو کې د حکومت د مخالف وسلوالو مرګ ژوبله زیاته شوې او د ملي اردو بریاوې زیاتې شوې.
دفاعي حالت به اوس موږ د دفاعي امنیتي ځواکونه په یو یرغلي ځواک بدل شوی دی. حتی موږ د دښمن پټنځایونو ته ځو، د دوی اقتصادي زیرمې، د دوی روزنځایونه، د دوی مراکز، دا ټول موږ په نښه کړل. تاسو د ګواه وایي چې موږ هغه ځایونو کې چې د هېواد دښمنان تصور هم نه کولو، د هغه فکر هم نه کولو چې دې ځایونو ته به د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه ورسېږي، موږ په هغه ځایونو کې دوی په نښه کړل.
د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې چې نن د امنیت شورا ته وړاندې کېږي، دا هم راغلي چې د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د تیر کال په مقایسه په سلو کې 12 زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په دې رپورټ کې ویل شوی افغانان د روانو جګړو تر ټولو لویه قرباني ورکوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپل تازه رپورټ کې غوښتنه کړې چې افغانستان کې سوله باید د پراخ اجماع پر بنسټ رامنځته شي او ښځې باید د سولې په پروسه کې بشپړ رول ولري. انټونیو ګوتیرس همدارنګه غواړي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تضمین شي او په دې هیواد کې د تیرو کلونو په ټولنیزه کچه ترلاسه شوې بریاوې وساتل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ څپه او اف ام 13.15 باندې خبرونه کوو. پرون د افغانستان کې د ملګرو په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سعادت هلمند ته تللي وو. دوی د هلمند چارواکو سره لیدنه کړې، تر ډیره خبرې د افغان ځواکونو پر تجهیز او راتلونکو عملیاتو متمرکز وي. د کورنۍ چارو او ملي دفاع د وزارت مسؤلینو ژمنې کړې چې په دې اړه باندې چې د هلمند په هلمند کې بل افغان ځواکونو د تجهیز لپاره خپلې هڅې کوي. په دې اړه الیاس دایی له هلمند راپور را لیږلی.
د معلوماتو لمخې چې دولت مقام له مطبوعاتي دفتر څخه رسنیو ته راجرزه سوي درغلي دي چې د کورنیو چارو د وزارت ارشاد معین خوشحال سعادت، د ملي دفاع د وزارت لومړی مرستیال جنرال یاسین زیا، د ملي امنیت شورا مرستیال محمد حمید تهماسي او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان سکاټ میلر په هلمند کې د میشتو ځواکونو پر وړتیاو او د هغو د تجهیز ترڅنګ پر راتلونکو عملیاتو د دولت د چارواکو سره د نږدې خبرې کړې دي. د کورنیو چارو د وزارت ارشاد معین خوشحال سعادت رسنیو ته ویلي دي چې د دوی ډیری خبرې د افغان ځواکونو پر بیا روزنه او تجهیز متمرکز وي.
اول مخه د سفر دا و چې د هلمند امنیتي دفاعي ځواکونو لیدل وکړو، ځکه مهمه ده چې زمونږ د پرسونل وضعیت څنګه دی، زمونږ تجهیزات او آلات څنګه دي، او زمونږ د هلمند ولس حالت څنګه دی. یو مخه دا و. دویمه مخه دا و چې په دې اخر کې مونږ ډیر تاروزی عملیاتونه کړی دي او د ټول افغانستان کې د دښمن دښمن ته ډیر کلک ضربات وارد کړی دي. نو وخت چې د خپل د هلمند محلي د خوناسي امني رئیس به امني امنیت مني والي سه او خواندان د قلودونو واورو چې د دښمن وضعیت څنګه دی او زمونږ د خو وضعیت څنګه دی.
د کابل راغلو مسولینو په هلمند کې میشتو سرتیر ته د نوو تجهیزاتو د ورکړې ترڅنګ د افغان ځواکونو د تشکیل د پراختیا او په یو شمیر مرکزي ولسوالیو کې د عملیاتو د پلیجمنی هم کړی دی. د ملي دفاع وزارت لومړی مرستیال جنرال یاسین ضیا رسنیو ته ویلي دي چې دوی په هلمند کې د چارواکو سره د عملیاتو د مسیرت په اړه خبرې کړې دي چې په بیلابیلو ډولونو دوام لري.
شما مشاهده کردین که در ولایت غزنی دولسوالی را در یک آخر موازات ساختیم، نهادهای محترم امنیتی در یک امانگی بسیار تنگ آتنگ با مردم شریف المند اطمینان میتیم که بر علاوه ازی که اردوی پلیس و امنیت ملی را در ساحه حمایت میکنیم، بلکه به خود مردم هم کسایی که علاقه دارن به دفاع از وطن و محیطشان توسط نیروهای منطقه‌ای اونا را حمایت میکنیم و بر آزادسازی هر متر از زمین ما که در تصرف دشمنان ازی خاک باشه بر آزادسازی ان شاء الله ما آماده هستیم و پلانای روی دست است و خبرای خوش رو شما خواهد شنیدین.
دغه دولتي او بهرنۍ مسولینو په داسې حال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د وړتیا او تجهیزاتو په لوړولو خبري او ژمنه کړې دي چې په دې ولایت کې ټول ځواکونه په خاص ډول پولیس د تشکیل او تجهیزاتو له مخې په بد حالت کې دي. د ملي امنیت شورا مرستیال او په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر هم هلمند ته د خپل سفر پر مهال هغه اړتیاو او غوښتنو ته د پاملرنې ژمنه کړې ده چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې بخت افغان سرتیری لري. کچوم د هلمند د دولتي مسولینو ترڅنګ د کابل نراغلو چارواکو د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایی او کشفی عملیات بریالي بللي دي، خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی بیا روان عملیات نمایشي بې تاثیره او عادي یاد کړی دي او په هغو کې اکثره قربانیان ملکي کسان بللي دي، خو افغان چارواکي د طالبانو د ویاند خبره نه مني. مودلی استي د ازادي راډیو هلمند.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان مرکزی بانک وایي د افغان سوداګریز دیوالی شوی بانک د تصفیه چارې روانې دي او په نږدې وخت کې به پای ته ورسیږي. د افغانستان بانک ویاند امل هاشور ازادي راډیو ته ویل د افغانستان سوداګریز بانک نږدې یو کال وړاندې د بانک د شریکانو ترمنځ د رامنځته شویو ستونزو له امله دیوالي شوی. که څه هم ښاغلی عاشور وایي د افغان سوداګریز بانک دیوالي کېدو یا ورشکست کېدو د افغانستان پر اقتصادي وده تاثیر نه دی کړی، خو یو شمېر اقتصادپوهان وایي د بانکونو دیوالي کېدل د مشتریانو باور ته زیان رسوي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان بانک وایي چې افغان سوداګریز بانک یا ای سی بی نږدې نوي پسلو کې تصفیه شوی او د تصفیه پاتې چارې به هم ډیر ژر پای ته ورسیږي. د افغانستان بانک وایان ایمل هاشور د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد بانک د شریکانو ترمنځ د بېلابېلو ستونزو له امله دیوالي شوی دی.
درې مهم مسلې وو، یو دا چې د خپل سهامدارا خپل منځ کې جوړلو، بل جعلکاري او تزویر وو، درېیم د قانون نه پلي کول. او د خپل منځ کې جعلکاریانو تزویر د دروغ شرکت په نامه باندې پیسې ایستلې وې، دا کارونه ترسره کړو.
دا دریم افغان بانک دی چې د یو لړ ستونزو او مالی فساد له امله دیوالي کیږي. له دې وړاندې کابل بانک او له هغې مخکې د افغانستان انکشافي بانک نور هغه بانکونه وو چې د مالی ستونزو او پراخه فساد له امله دیوالي شول او د افغانستان بانک له لوري تصفیه ترسره شوه. په همدې حال کې د افغان سوداګریز بانک یو تن شریک سید جاوید اندیش ازادي راډیو ته وویل چې دغه بانک په 2012 میلادي کال کې جوړ شوی وو او له هماغه لومړي سره له سقوط سره مخ وو. وایي په 2014 میلادي کال کې د مرکزی بانک له لوري د تایید شویو ناسمو څېړنو پر بنسټ دا بانک واخیست او میلیونونه ډالر پانګونه یې وکړه.
دا څېړنه مرکزی بانک تایید کړی ده بیا وروسته دی نه چې دغه معلومات په اساس دا بانک جوړ تیار دی. ما د راتګ نه مخکې دا بانک سقوط شوی و، د خلکو امانتو د خلکو غلا کړي وه. زما پیسې چې راغله، زما سرمایه چې راغله، د خلکو امانتونه پوره شوه.
د ادا کوي چې نږدې 22 میلیونه ډالر پانګه یې ورکه ده او افغان حکومت باید ورسره مرسته وکړي. خو د افغانستان بانک وایان ایمل هاشور وایي چې دا د مرکزی بانک کار نه دی، بلکې دا بانک دنده لري چې په بانکونو کنټرول ولري. که څه هم ښاغلی هاشور وایي چې د افغانستان سوداګریز بانک د یوالي کېدل د افغانستان پر اقتصادي وده تاثیر نه لري، خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد استاد پوهان بشیر دودیال وایي چې د بانکونو دیوالي کېدل د یو هیواد پر اقتصاد د ناوړه اغیزو تر څنګ د مشتریانو باور ته هم زیان رسوي. ښاغلی دودیال له افغان حکومت غواړي چې د دغسې حالت پر رامنځته کېدو باید له بانکونو سره مالي مرسته وکړي تر څو افغان بانکونه له دیوالي کېدو څخه وژغورل شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
من نه کوم چې تر دې دمه مو آزادی رادیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له جګړې د وتلو هڅه کوي، منځنۍ آسیا یوې نوې مرحلې ته داخله شوې ده. د ورځپاڼې په باور دا داسې مرحله ده چې روسیه او چین په دې سیمه کې د نفوذ لپاره سیالي سره کوي، او واشنگتن به چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي نور په سیمه کې نفوذ ونه لري. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چین او روسیه د اسلامي اخیانو له لوري هم په خپله خاوره کې او هم د افغانستان له لوري اندېښنه لري. چین بیا په ورته وخت کې غواړي چې په سیمه کې د خپلو میلیاردونو ډالرو پانګونې ساتنه وکړي. ورځپاڼه لیکي د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا چې د امریکا متحده ایالاتونو زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارلی دی، هغه ماسکو او پیکینګ هم د سولې په هڅو کې ورسره یوځای کړي دي او دغو دواړو د دې سربیره چې په ډیرو برخو کې له واشنګټن سره اختلاف لري د افغانستان په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د روسیې او امریکا ګډې هڅې وستایلې او هیله یې څرګنده کړه چې ښه نتیجه به ورکړي. بل لور ته چین په پکینګ کې د طالبانو له یوې ډلې سره چې مشي ملا عبدالغنی برادر کوله یوه غونډه جوړه کړه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل دی د دې غونډې د جوړېدو تایید نه کوي. د لویدیځ یوې بلې خپرونې پابلک فاینانس انټرنیشنل بیا له افغانستان سره د بریتانیا د نویو مرستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. خپرونه لیکي بریتانیا افغانستان ته 170 میلیونه پاونډ ورکوي تر څو د وچکالۍ له امله له ځپل شویو سره مرسته وشي. دا مرسته د 5 کلونو په مخه ده چې نږدې 5.5 میلیونه افغانانو ته به خواړه، اوبه او دوا چمتو کړي. خپرونه لیکي په تیرو 3 کلونو کې وچکالۍ تقریبا 2.6 لک کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړي دي. خلک له لوږې سره مخامخ کړي دي او د جنو ژوند یې اخیستی دی. خپرونې وړاندې د سره صلیب او سرې میاشتې په وینا څرګنده کړې ده چې د روان کال په پیل کې ویلي وو شاوخوا 10 میلیونه افغانانو وروسته تر دې خوړو ته سخت اړتیا پیدا کړه چې سیلونو او وچکالي وځپل. پابلک فاینانس انټرنیشنل بیا په پسرلي کې ورښتونو ته اشاره کوي چې تر 1.8 لک ډېر کسان یې د سیلونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ ایستل.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. اوس ورزو به یوې بهرنۍ موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي، خو پومپیو د سه‌شنبې په ورځ دا هم وویل ایران به په سیمه کې تیری کوونکو اقداماتو ته پری نه ږدي. تر دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی وو د جګړې په صورت کې به یې هیواد ګټونکی وي. په اړه یې تفصیل اجملاند وړاندې کوي.
د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلتیا د ګواښونو د تبادلې او د مخامخ کېدو خوا ته راخکل شوې. امریکا وایي جنگ نه غواړي، خو په منځني ختیځ او نورو سیمه کې د ایران ګواښونه جدي ګڼي او نه پرېږدي چې موخه ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ په سینکام یا د منځني ختیځ لپاره د امریکا په مرکزی قومندانۍ کې وویل سیمې ته د زرتنو امریکایي سرتیرو واستول ایران ته پیغام و چې د ولسمشر ټرمپ اداره مسلې جدي نیسي او هدف یې د ایران د ګواښونکو اقداماتو مخنیوی دی. مایک پامپیو وایي موږ په منځني ختیځ کې یو څو د تیري مخه ونیسو. ولسمشر ټرمپ جګړه نه غواړي، موږ دې ته دوام ورکوو څو پیغام ورسوو. په عین حال کې داسې کار کوو چې په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په یو وخت امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عمان په خلیج کې تیره اونۍ پر دوو تیل لیږدونکو بیړیو بریدونه وړه مسله بللې. ولسمشر ټرمپ له امریکایي ټایم خبرونې سره مرکه کې همدارنګ ویلي له دې خبرې سره چې ایران دې حملو تر شا لاس ولري موافق دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د سې شنبې په ورځ د تهران د هوایي ډګر د یو نوي ټرمینل د پرانیستو مراسمو کې وویل هیواد به یې جګړه کې ماتې ونه خوري.
پایان این نبرد پیروزی ملت.
حسن روحانی وایي د دې جګړې پای به د یو ملت بریالیتوب وي، ځکه زموږ مقابل لوری ملت نه دی. موږ له هیڅ ملت سره جګړه نه کوو. زموږ مقابل لوری یوه ډله کم تجربه سیاستوال دی.
کم تجربه هستند.
تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویډیوي تصویرونه خبر کړي وو او ادعای کړي وو چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سواک تیره اونۍ د عمان په خلیج کې پر دوو تیلوړونکو بیړیو بریدونو کې لاس لري. ایران دا تورونه رد کړي. د سه شنبې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي امریکا ته خبرداري ورکړ چې پر ایران د سخت فشارونه راکم کړي. نوموړي زیاته کړه له ټولو لورو غواړي چې عقلانه چلند وکړي، له زغم کار واخلي او هیڅ داسې تهاجمي اقدام ونه کړي چې په سیمه کې ترینګلتیا زیاته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له تهران نه مو غوښتل چې د 2015 کال په اتومي تړون کې پاتې شي. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تیرونه تهران ته د سفر پر مهال ویلی وو د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پیغام راوړی، خو خامنه‌ای هغه مهال ویلی وو ټرمپ د پیغامونو د تبادلې وړ نه بولی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ویزې د اخیستو نوي مقررات ښایي ډیر بهرنیان دې ته اړ کړي چې په ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا کې خپل پوسټونه سانسور کړي. د دغو نوي مقرراتو له مخې د امریکا د ویزې متقاضي باید په ټولنیزو رسنیو کې د ټولو اکاونټونو ادرسونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
هغه بهرنیان چې امریکا ته د امپریالیزم خطاب کوي او غواړي د استراحت لپاره میامی یا د قمار وهلو لپاره د لاس ویګاس قمارخانو ته لاړ شي، له دې وروسته ښایي په ټویټر کې د لیکلو لهجه یو څه نرمه کړي. او هغه بهرنیان چې فیسبوک کاروي او که په نیویارک ښار کې د ژوند د کومې ورځې تصویر په خپله پاڼه کېږدي، ښایي له دې وروسته له دغې محبوبې ټولنیزې رسنۍ سره یې مینه یو څه کمه شي، هغه هم په دې خاطر چې پرې د دې شک ونه شي چې ګواکې غواړي د دائم لپاره په متحدو ایالتونو کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویزې دغه نوي طرز العملونه له متقاضیانو غواړي چې د ټویټر او فیسبوک په ګډون په ټولو ټولنیزو رسنیو کې چې شاوخوا شل په نښه شوي خپل پروفایلونه ورسره شریک کړي. د دغو نویو مقرراتو له مخې چې د میل یو دیرشمې رئیسې عملي کېږي، د ویزې متقاضیان دې ته اړ نه دي چې د ټولنیزو اکاونټونو پاسورډونه هم ورکړي. خو له دې سره سره د مهاجرت د چارو وکیلان وایي چې دغه نوې غوښتنې به په ټولنیزو رسنیو کې آزاد بحثونه محدود کړي او هغوی چې غواړي امریکا ته مهاجر شي یا د سیل لپاره لاړ شي په خپلو پوستونو کې او هم له چا سره آنلاین دوست شي له ډېر احتیاطه کار واخلي. دغه نوي مقررات چې تیر کال اعلان شوي د ولسمشر د هغه پراخ پروګرام یوه برخه ده چې د امریکا پولې سختوي. دا د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین هغه ژمنه وه چې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر د غوره کېدو په برخه کې ورسره مرسته وکړه. دغه نوي سخت مقررات د هغو هیوادونو د اتباعو لپاره نه دي چې له ویزې پرته متحدو ایالتونو ته تللی او هلته د نوي ورځو لپاره اوسېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته یې رالېږلی ویلي چې کله چې موږ د ویزې د متقاضیانو پر غوښتنو غور کوو، د ملي امنیت مسله زموږ لپاره لومړیتوب دی او هر هغه څوک چې امریکا ته سفر کوي یا د مهاجر په توګه د هیواد ته داخلیږي هر اړخیز امنیتي چک کېږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغو نویو مقرراتو له مخې که چا هیڅکله هم په ټولنیزو رسنیو کې کوم اکاونټ نه وي پرانیستی او په فورمونو کې د ټولنیزې رسنۍ پوښتنه نه وي ځواب کړي، ویزه یې نه ردیږي. د روسیې د سانت پیترزبورګ اوسیدونکی آرتیم تیخنوف چې څو ځلې متحدو ایالتونو ته تللی وایي دا شخصي ازادي تر فشار لاندې راوړي، خو بیا یې هم باید درناوی وشي ځکه هغه یو دولتي میکانیزم دی. تیخنوف وایي د دې لپاره چې امریکا ته له تلو خوند اخلي دی به دغه مقررات مراعات کړي.
د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي د عامه پوهاوي له لارې غواړي په کندهار کې په کم عمره د نجونو د ورکړې مخه ونیسي. مسؤلین پر داسې مهال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ودولو مخنیوي خبره کوي چې تازه په دغه ولایت کې یو 3 کلن هلک له یوې بلې 5 کلنې ماشومې سره کوژدن شوی. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ رالېږلی له کندهاره.
درې کلن بلال احمد چې لا یې هم خپل نوم نه دی زده، دوې ورځې وړاندې د کورنۍ لوري د خپلې عما له 5 کلنې لور سره کوژدان سو. د بلال احمد د کورنۍ دغه پرېکړه د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو د سخت غبرګون سره مخ سوه، خو د بلال احمد پلار اجي عبداللطیف وایي د خپلې کورنۍ د خوشي لپاره یې دا کار کړی.
دا خامخا ډېر رضایت ډېر محبت زموږ په خپل کورنیان سره لرو، خو مطلب مې دغه دی چې هغو خلکو ته وګورونو ته چې دی یا پر پیسو باندې ورکوي یا یې پر دغه پر چم باندې بډا سړی ته ورکوي یا یې په مدعا کې ورکوي. شکر الحمدلله، الحمدلله دغه کومې رسنۍ چې خبر سوي دي نه شکر دی الحمدلله د مدعا کیسه وه، نه شکر الحمدلله د پیسو کیسه وه، خاص خاص د محبت د دوستۍ کیسه وه، د رضایت کیسه وه.
عبداللطیف په ټولنیزو رسنیو کې د ده د کورنۍ په وړاندې د سوي منفي کمپاین په اړه په نیبه کې سره وایي چې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي عوام خلک دي د دې موضوع په شان د هیواد د ناخوالو په لمن جوړولو کې هم یو خوله او ورته کمپاین دي ترسره کړي.
زه خپل د رسنۍ والا دا خواهش کوم، درخواست لرم چې تاسو په موضوع په مضمون باندې سر خلاص کړئ. سیدی پورته کوي نیټه پورته سول راسه یې پلاد د کورنۍ سره ووینه لکه تاسو چې مشتراک خلاص ستاسو زه ډېره مننه کوم. نسیر اتلای یو ټلیفون نمبر یو دوست قریب پیدا یې کدر وی غواړي چې دا څنګه موضوع په څه خاطر اولین دغه موضوع زه تاسو ته بیا تکراروم د دوهم واري دپاره چې دا د ډېره محبت د ډېرې اصولې د ډېرې دوستۍ د قرابت څخه دغه کار وسو.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو مشره روقیه اڅکزي وایي چې په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو ورکړه لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده ډول دی چې دوی د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه مخته وړي. میرمن اڅکزي وایي سږ کال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ورکړې 15 پیښې د دوی سره ثبت شوي.
د همدې په خاطر باندې هم زموږ د ښځو چارو سنټر یو ځانې د دوی زموږ کړنې عامه پوهاوي برنامې زموږ د خویندو تر ټولو لوی مرکز او تر ټولو لوی کړي. خوشبختانه موږ شش کال په نوو ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي برنامې موږ لرو چې هغه هم ټول دغه حقوقي مسایل دي چې په پدو کې ورکول دي، په کوچني مور مدول دي، اجباري ودونه دي، همداشان د میراث نوم ورکول دي. په دې مسایلو په اعتبار باندې موږ وزارت حقوقي رسره کړی دی. موږ انشاءالله په روانه میاشت کې په همدغه جریان په میاشت کې موږ خپل برنامې د عامه پوهاوي پروګرامونه شروع کړو.
په کم عمر او بدو کې د نجونو ورکړه د میراث او زده کړو له حق څخه محرومیت لا هم په جنوبي سیمو کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي له عمده ډولونو څخه دي.
د لاندو خبرونو وخت د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد ویلي له طالبانو سره د خبرو د یو بل پړاو لپاره چمتو کیږي، خو د ده په خبره د سولې د یو جامع تړون په لټه کې دی نه د وتلو د موافقې. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیل زاد بېګا شپه ناوخته دا خبره په خپل ټوټر پاڼه لیکلې. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ارشاد امنیتی معین خوشحال سعادت وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه گزارونه کړي او دوی ځپلې دي. ښاغلي سعادت پرون د خبره هلمند کې خبرونه ته کړي. جنرال سعادت او په افغانستان کې د امریکا او بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون هلمند ته تللی و. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر په یو بیان کې کړې. د افغانستان، روسیې، چین، ایران، هندوستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو غونډه پرون په روسیه کې جوړه شوې وه. د افغانستان تر شل کلنۍ د کم عمره لرونکو فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبو نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. افغان ټیم پرون تایلند ته 3-2 ماته ورکړه او وی کولای شول نیمه پای لوبې ته ووزي. په نیمه پای لوبه کې چې د پنځمې پر ورځ به وشي افغانستان له اندونیزیا سره مخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره خپل نوماندۍ تیر شوی. ولسمشر ټرمپ په وینا مارک اسپر بعد امریکا د دفاع وزارت د سرپرست په توګه خپل کار پیل کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي غواړي د اوکراین د پوز د ظرفیت د لوړولو لپاره له دې هیواد سره 2.5 میلیون ډالر مرسته وکړي. او نسبتا یوې قوي زلزلې پرون د جاپان ځینې برخې لړزولې چې وروسته ورپسې د سونامي خبرداری خپور شو. ازادي رادیو ته غواګیست لاند خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. ورسم ورزو اورزګان ته. اورزګان کې د نیول شویو غیر مسؤوله وسلوالو د پلویانو او افغان سرتیرو ترمنځ شخړه پای ته رسیدلې ده. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي دغه شخړې هغه ویلي دغه شخړه هغه مهال پای ته ورسیده کله چې امنیه قومندان د یاد نیول شویو کسانو له جملې 15 تنه په ضمانت خوشی کړل. افغان امنیتي ځواکونو په څو وروستیو ورځو کې په هیل اورزګان کې دوه هغه پخواني قومندانان نیولي وو چې ویلي غیر مسؤوله وسلوال کسان لري او وسلې ورسره یو ځای نیولې دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت له اورزګان یو راپور را لېږلې.
له هغه وروسته چې افغان پوځیانو په دغه ولایت کې د شهرا کندک د پخواني کمانډان غلام دستګیر الماس پرکور او د پخواني امیر امنیت نورزی او د یو شمیر نور امنیتي پوستو د کمانډانانو په دغه ولایت کې د برېښنا د شرکت د رئیس پرکور چاپی وایي او وایي نیول او زندان ته واچول. نو له تیر ورځ رئیس په وړاندې دغه تل د یادو نیول سو کسانو پلویانو او په مشرانو جرګه او ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استازو خبرګونونه راوپارول. دغه خبرګونونه تیر ورځ ماخشن مهال په ولایت مقام کی د امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری او د نیول شو کسانو د پلویانو له خوا د یو غونډې پر مهال لومړی په لفظي شخړه واوښته او وروسته په فزیکی شخړه بدل شو. دغه تل ځکه شخړه رامنځته شو چې اعتراض کوونکو خپل نیول شوی کسان غوښتل خو کمانډان ورته نه ورکول. تر شخړې وروسته د نیول شو کسانو پلویانو له کورونو څخه وسیله راوېست او د ترنکوټ شار ولایت مقام یې ماسره کړی. غوښتل یې خپل نیول شوی کسان په زور له کمانډان څخه راخوشي کړي. د ترنکوټ شار تر څو ساعت ماسره کېدو وروسته سناتورانو منځګړی تو توب وکړي او له کمانډان څخه د نیول سو کسانو له جملې څخه 15 تنه په ضمانت را خوشی کړه چې ورسته د نیول سو کسانو پلویان هم له مرچلو راښته سو او د ترنکوټ شار خلاص کړي په مشرانو جرګه کې د دغه ولایت د خلکو استاد محمد انیف انیفی ازادي راډیو ته ویل چې د نیول سو کسانو د سی بادیا او قضایي ارګانونو ته ځي او هغوی به یې څېړي نوموړي وایي په ازاد سو کسانو کې پخوانی امیر امنیت نورزی هم شامل دی
بجاز یلکل په زمانه سره بار وخت کچیر سرنوالی و غسلو یا کومنداری و غسلو مزاغ بجان بسو سازرو کچیر زید شد رو زید جنایت یاد یو بل شکل اصال اصالات شد رو دید انجران شد رو دید بار چاک پر بزاغ حکومت حالا ولی ده مثل بجستون را کوی مرگ آغا خلق را غوارو بیز مخبولی سلام تسیم کچیر درستی سلام تسیم نکه یا دا هغه څه چې پام موږ نه کوو دا هغه څه چې موږ کاری موږ نه کوو بیا څه وایي ما بس کوی درکم
حنیفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې پاتې کسان به هم ډیر ژر را خوشی کړي د دغه ولایت امنیه قومندان محمد خطاب قنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نیول سو کسانو له جملې یو شمېر کسان د سناترانو په ضمانت خوشی کړي د وایي سناترانو ورسره ژمنه کړې چې د ویونی په لاړ کې به په دغه ولایت کې له ټولو غیر مسوله وسلوالو څخه دولتي او غیر قانوني وسلې ورته راټولوي قومندان زیاتوي که سناترانو دا څه ونه کړه نو یوه اونۍ وروسته به بیا د یادو کسانو په وړاندې عملیات کوي او دولت کی وسیله بل یادو کسان را ټولوی
پاینا خواستن که برای دفتان امینا را بر ما آزاد بسازی ولی بعد از قانون
دغه کسان چې ما آزاد کړل مرکز څخه دراغلی سناتوران او وکیلانو په ضمانت می آزاد کړه لما سره اجمنه کړی چې په واو تاکیبه په دغه ولایت کې له غیر مسوله وسلوالو څخه ورته ټولې دولتي او غیر قانوني وسلې ورته راټولوي د نیول سو کسانو د سیه بادلی او قضایي ارګانون ته سپارل کیږي او څېړل کیږي به که مجرم او قانوني چلند به ورسره کیږي کومندان هغه خبرې هم رد کړې چې ګڼې نیول سوي کسان یې غیر قانوني نیولي دی وایي له یادو کسانو سره یې اسناد هم نیولي قومندان که څه هم د ازادو سوو کسانو کره شمېر یاد نه کړي خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې 65 تنه غیر مسوله وسلوال او سلګونه مې له سپکې او درنې وسلې نیولي شریف الله شرافت ازادي راډیو اروزګان
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهال فچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره
په خوست کې له یو شمېر هغو ملکي وګړو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته شوې چې په دې وروستیو کې د جګړې د ښکېل خواو لخوا په بمی چاودنو بریدونو او نورو پیښو کې زیانمن شوي یادو کورنیو له دې مرستو خوښي څرګنده کړه او هیله یې وکړه چې دولت او نورې خیریه ټولنې به هغو کورنیو سره مرسته ته دوام ورکړي چې سرپرست او د ګټې وټې سرچینې نه لري نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه خپره شي
د سه شنبه په ورځ په خوست کې د کومک پونوم ایوی نا دولتي مؤسسه د ملکی وګړو له هغو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه چې په جګړو به میچاودنو او نورو پیښو کې د کورنۍ غړي وژل شوي ټپیان دي او یا د کورنیو عایداتي سرچینې د لاسه ورکړي دي په دې پروګرام کې هرې کورنۍ سره د 8000 افغانۍ په ارزښت 14 قلمه توکي چې وړه نرۍ وریجې غوړي بوره دال نخود لوبیا شین او تورچای د جامو او ځان مینځلو سوډا او شامپو همدارنګه نور توکي په کېول مرسته وشوه د کومک موسسه ولایتي مسؤل فیروز تنی د مرستو د ویش پر مهال آزادۍ راډیو ته ویل
تر نن ورځ پورې موږ په خوست کې تقریبا 40 پیښې ثبت کړې دي چې د 40 پیښو کې 10 پیښو ته رسیدګي شوې ده 3 پیښې د سروې لاندې دي کڅوګ هم پاتې ملکیان چې په جنگ کې یا زخمی وي یا شهید وي یا هم منبد عاید لاس ور کړی لکه موټر موټر سایکل دکان کور موږ سره تماس ونیسي موږ غوي سره په وخت زمانه غوي سره مرسته کوو
د ځانمنو ملکی وګړو هغه کورنۍ چې د مرستې تر لاسه کړي خوښ دي او د مرستو د دوام غوښتنه کوي محمد جمال چې د مرستې تر لاسه کړه د روژې یوه ورځ مخکې خوست ښار کې په یوه بمی چاودنه کې ټپي شوی و
د روژې نه یوه ورځ مخکې 12:30 بجې کام زیاتو او ټیم او مقصد مصرفي سامان سره و دي ګونه تر ونم دا واړه چاودنه تیر و او په دویمه چاودنه کې دا په خرمان تش ولا چې زه په سار ولګیدم ټټر کې ولګیدم مقصد خپا کې ولګیدم موږ سره د مرسته چې دی وکړه له خدای د خو سره و کې مقصد آینده کې بعد موږ خپل نظر نه ونه بسې ځکه ډېر داسې کورانه شتا چې سرپرست نه لري مقصد متخپل خاتی مونر پوتی دی.
جنتګل د ساز میدان د الګاډي د سیمه اوسیدونکو دی چې په یو وسوال برید کې پلار او تر دواړه د لاس ور کړی دی.
او دا سي ډېر غيبنه نور لوړل چې په دغه کې و تلاس کسون ته مرګ جوړل رسیدلې و. هدا هر سړی کوي چې موږ سره داسې نه تور نه جنگ نه بلوا خو غره کې بس شهادت ور رسیدل.
په خصوص کې د معلولین او شهیدانو د چارو امیر سید محمد نگزاد کسه هم یاد مرستي ستای خوای چې په دې ولایت کې د معلولین او وژل شوی د کورنۍ یو ارتیاوی ډېر دی او په دې مرستې کورنۍ ستونزې نه ختمیږي.
دا خو ډیرو مرستو ته ضرورت لري. په دې اتل زره یا پاتوي زرو چې د اوسنۍ دیارلس کلمه مواد په دې بسنه نه کوي. دوی زیات مرستو ته اړتیا لري. د دوی سرنوشت پاتې شوي دي. دوی پلاران مړه دي. دوی ورونه مړه دي. شهیدان شوي دي. دوی لپاره ډیر څه ته ضرورت دی چې دوی ته یو وړوکی کاروبار پیدا شي او کور او عاید په براکې کوم کومک ورسره وشي.
په خصوص کې د معلولینو او د وژل شویو د کورنیو د غړو یوه غوښتنه او نیوکه دا ده چې دوی سره نه یوازې لازمې مرستې نه کیږي بلکې په کال کې د تقاعد هغه یوه اندازه پیسې هم په یوه او بله پلمه څو کاله ځنډیږي. د معلولینو او شهیدانو چارو وزارت سلاکار محمد اکبر زیرک چې د یادو مرستو په ویشلو کې موجود وویل چې د 1.8 معلولینو او شهیدانو د کورنیو تقاعد چې خواوشا 4.3 میلیون افغانۍ کیږي او د مختلفو لاملونو پر اساس نه اجرا شوي په دوه درو ورځو کې به ورته حواله او د دوی بانکي حسابونو ته به جمع شي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونه په وړاندې کولو سره حاضر سویم. او غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کوم ستونزې لري او دا ستونزې می د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړي دي چې ترې وقفې وروسته به په کاټه سره وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدې ونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو یې پښتني په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سره کې تاسو ته راغلاس وایم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جواب وي. پلمړي سره کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم تاسو دغه مطابق مشته جواب راکې نو که تاسو خوشحالي لمړنۍ اوریدونکو لپاره واخلو.
السلام علیکم. محمد کبیر شهیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیټ کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د چمکنیو غزیدلې لار بیخي خرابه ده. د تګ راتګ نه لیدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام بسکرام.
بله حضرت صاحب د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او چمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه کلمړي سر کې تاسو ته او ټول درنو اوریدونکو ته مشخصه نه او اوریدونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ را رسولي دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را به شم مشخصا د دغه ورور د پوښتنې او غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د چمکنیو ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی او تقریبا 22 یا 23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې اوضاع پروسږ کال نورمال حالت ته ولاړله په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په د دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتر سړک کېږي، خو 1 کیلومتر ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده، او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتر کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي، او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي، او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب، دغه یو بل اوریدونکی به م راواخلو، بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم، زلا سید رحمان له پکتیا ولایت د لج منګل له سوالی څخه دا پیغام ته پېږم. خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دي ډېر زیات او خلک لکړونه سره مخامخ دي، ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته، سړک مونږ د وکړه کې مخکې او اوس ډېر ورک د دارا کې نه لګي، او مخابرات مخابراتي شوی دا وختونه دا لول پوه چارواکو نه چې مونږ کړی د سړک کې چې مونږ مسول سوالی ته سارا کورک دی، او مخابراتي شرکت او پایور کې دي، هر څه ورک دي، بس غلاش ولا وکیلانو جبو ته تاسو کټ کړ. او سلام
حضرت صاحب، په دې خاطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام یې پام دی اړه دی، نو غواړم چې هغه تاسو ته دروورم، بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست. مننه.
الو السلام علیکم، زه اجازه الله خبر کوم د پکتیا ولایت نه. ما دې هغه بار کې ویلې مال کچت دې دلته دې اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ، نو سیمونه خو ځخې کار نه کوي، نو شبکه او دغه شبکه مقتدی زیات ستوند ولاړ کړل، نو ما دې راډیو د ټولو غن د مننه کوم اس کچت دې موږ आवाज ته وو په ور سي نه نه باندې به سلام.
حساسه ستاسو جواب دی غوړو
مننه. تور ودان دیله چې منګل ولا سوالای نه کوم ورور پښتنه کړی و دې د په جواب کې دومره وایم چې د کوم مشخص سړک نه یاد کړی، البته چې دیله چې منګل ولا سوالای کې کوم مشخص سړک، البته دیله چې منګل ولا سوالای په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څوک علاوه نه په پخو اساسي شکل باندې جوړ شوی دی، نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په لج منګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالیو کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دي هغونه استفاده شوي ده. په لج منګل ولسوالۍ کې 2 میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي په هغه باندې کار شوی و، جغل اندازي شوي و، او انشاءالله موږ له مرکز غوښتنه کړې ده چې ترسو پاسا سیډول باندې فری سرکونه هم ورغوي را بشم دې مخابراتي
شبکو ته. حضرت صاحب زه بخښنه غواړم، مخکې تر دې چې ټلیفوني شبکو ته ورسو، ام دې سړک پر موضوع باندې کلشتم، سو په مجموع کې په پکتیا ولایت کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه سته، خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاسو راته ووایئ چې دغه د سړکونو ستونزه واقعا څومره ډیره ده، څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي، د دې و د پاپا خو اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلته دی.
زموږ د ډیری ولسوالۍ سړکونه چې عمومي سړکونه دي او لوی لارې دي هغه جوړې شوې دي، البته دوه سړکونه چې مشخصا نه دلته یادونه کولای شم او ډیر خورا مهمه اساسي سړکونه دي لا هم هغه نه دي جوړ شوی. د هغه عوامل هم واضح دي، د پکتیا ولسوالۍ هغه باندې پوهیږي، یو هغه د احمد خیل او ځاځي اریوب ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي، او هلته اړوند شرکت چې د هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي، او هغوی تهدیدوي چې که چېرې کار پیل کړي د دوی مشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي، نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره او فیلن په قراردادونو کې د سکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتاب لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي، په همدې اساس موږ هم په فعلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي لا دې ته نه یو چمتو شوي، د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغه پروژو ته چې هغه ټولګټي پروژې دي او د ولس په خیرم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کو، موږ ولس ته غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي. دویم سړک تیزورمات او ګردیز ترمن سړک ته چې فیلن کار پرې روان د کار پرې جریان لري. البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډېدا لامل د وسوال مخالفینو مخالفت و چې هغوی تل د آبادۍ مخه نیولې ده او یوازې د بربادۍ پیغامونه ولس ته راوړي دي او نور د دې نه پرته لري هم نه. نو خوشبختانه په دغه سړک باندې فیلن زمونږ چې کوم امنیتي تدابیر دي پراخ پرسونل په دغه سړک باندې ځای پر ځای شوی ده، ولس یو څه همکاري کړې ده، لاغنه وروسته کار پیل شوی ده او کار فیلن ادامه لري. نور له دې نه علاوه چې کوم سړکونه دي د ولسوالیو د مرکز ترمنځ یا نورو ولایتونو سره چې کوم وصل دي هغه کاملا جوړ دي او په هغه باندې اساسي پانګونه شوې ده. او را به شم د دویمې پوښتنې په مورد باندې چې ګورونو کړې وه د مخابراتي شبکو په مورد باندې، په دې برخه کې واقعا ستونزې موجودې دي. دا زه هم تاییدوم چې حتی په مرکز کې د مخابراتي شبکو خدمات په هغه شکل باندې نه دي څنګه چې د قناعت وړ باید واوسي او خلکو ته هم د منلو وړ ووي. نو موږ غوښتنه کړې ده د اترال ادارې نه، اړوند وزارت نه، چې په دې برخه کې د ولس غوښتنو او هجوم ته په کتو باندې، تقاضا ته په کتو باندې دوی خپل خدمات چټک معیاري او معیاري کړي. نو دوی ژمنه کړې ده او سږ کال هم په ځینو سایتونو باندې کار روان ده چې په هغه کې د 2G سایتونه دي، همدارنګه د 3G سایتونه دي، په یو شمېر باندې په مرکز کې به 4G انټرنیټ سایتونو باندې سږ کال کار وشي چې دا به په لومړي ځل باندې 4G خدمات په مرکز ګردیز کې وړاندې کړي. او موږ به هڅه وکړو چې دا ولسوالۍ ته وغځوو، مشخصا په لجه منګل ولسوالۍ کې او زموږ په یو دوه نورو ولسوالۍ کې چې په هغه کې دیوازې زدران او د جنخیلو یادونه کولای شو، دغلته بیا د مخابراتي شبکو په خښ واقعا هم د قناعت وړ نه ده. او څنګه چې په نورو ولسوالیو یا مرکز کې دلته یوازې یو یا دوه شبکې فعاله دي او په هغه باندې طبیعي ده چې د خلکو اجدهام د مصارفینو زیات ته، نو په دې خاطر باندې د ټرافیک د زیاتوالي له وجې نه د ستونزو سره وخت په وخت مخ کیږي او هلته خدمات کمزوري دي. هڅه کوو ان شاء الله چې د یاترا د ادارې په مرسته باندې همدارس د کلیو د په بخښنې سره د مخابرات وزارت په همکاري باندې د ستونزو ته د پای ټکی کېدو.
ډېره مننه کوم حسن صاحب. وروستۍ پوښتنه یا د زموږ د اوریدونکو هغه وروستۍ غوښتنه او شکایت به هم واورو، بیا به راسو بیرته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه پکتیا د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دغه چې موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښې ډېرې ګران دي او کسابانو چې کوم نرخامه ده دغه نه ډېر اوچتې خرڅوي. اوس څور دي چې دور دي چې دولت بندې کړي کسابیان. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابیان تر څو خلاص نه کړي، تر څو خپله نرخامه د دولت عملي نه کړي. دولت 200 روپۍ نرخ ورکړی او دوی خرڅوي په 300 افغانۍ باندې. او دولت دا ډیر ښه اقدام کړی دی، موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو. او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه خپل روزماتې ته یو شی واخلي.
بله حضرت صاحب، غواړم یو موضوع پر دې باندې اضافه کړم چې کله لکه چې دی اوریدونکو ویل چې دولت نرخنامه ټاکي دکاندارانو ته یا په بازار کې، دې ته ورته نور اقدامات کوي، یو قانون یا یو مقرره غواړي چې پلي کړي، څونه بیا بیرته د دې د تطبیق څارنه کوي وخت چې دغه مقررات تطبیقیږي کنه، څونه د دې څارنه کوي؟
مننه. تر کومه بریده پورې چې د آزاد بازار اصول ایجابوي، تر هغه بریده پورې چې حکومت ته د بازار د مدیریت او د لاسوهنې اجازه قانون ورکړې ده، تر هغه بریده پورې ولایتي ادارې کوښښ کړی ده او دلته چې کومې مسؤولې ادارې دي، که هغه ښاروالي او یا نور ریاستونه دي، هغوی په خپله برخو کې اقدامات ترسره کړي دي. البته په پکتیا ولایت کې مشخصا وایم، نو دغه ستونزه چې د غروري مشخصا یادونه کړې وه، دا د روزي په اوایلو کې وه او د روزي په لومړنیو ورځو کې وه. لاغه نه وروسته دا ستونزه حل شوې ده. کوم نرخنامه چې ورکول شوې وه قصابانو وروڼو ته، هغوی سره دوی نه و جوړ. وروسته چې کوم تدیبی اقدامات تی خاروالی لخوانه شوی و دی نرخنامی ندی سرگراوی نو دی آغا پا مقابل که بیا دی کاری تیسابو که و دیر وراج دی قصابی بند دیوی وروز تا بیا یا موافقی تا دی خاروالی ریاست تا و اروان دا کمیتا و قصابان رونه سر و رسید لغوز نرخونه دی اتدال پا حالت که بی بیا هم دا تاکید که همه چه دی نرخونو کنترول که پر دیر بریده پوری دی قصابانو امدارنگا دی نور و سنفی اتحادیو که اغدو کندران دی یا نور اتحادی دی دی دوی مسئولیت هم جوری گی چه دی انصاف نکار واقلی و دومره یو څه ګټه په نظر کې ونیسئ چې نه د دوی خپل کاروبار سبا ورځې لپاره صدمه وویني او نه هم د دوی چې کوم مشتریان دي یا هغوی صدمه لیدلې وي. نو په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره د دوی د دغو صنفي اتحادیو همکاري هم اړینه ده. انشاءالله د افغانیو د ترویج دلته چې کومه پروسه ترسره شوې ده یا تر سره کېږي فعلاً جریان لري تر ډېره بریده پورې دا بریالی شوې ده. په مرکز کې تقریبا کامله توګه باندې افغانۍ ترید شوې ده. په ولسوالیو کې دا پروسه روانه ده. نو دلته د افغانۍ له دخونو سره هم خلکو بلتیا کمه وه. په دې اساس باندې هم یو ستونزه همدې وجې نه هم راټوکېدلې وه. وروسته له هغې نه چې تقریبا یو کال د افغانۍ د ترویج کمپاین دوام ومونده خلک که هغه مشتریانو که هغه دوکاندارانو هغوی اوس فعلاً د نرخونو تعین په افغانیو کولی شي او دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوي.
بله، په بخښنې سره یو بله پوښتنه به هم وکړم. تاسې د افغانیو د ترویج خبره وکړه، آیا دغه کمپاین چې پیل شوی دی دا هم پر د بازار پر نرخونو باندې اغیز کړی دی؟
طبیعي ده چې مام څنګه چې مخکې وویل چې په ګردیز ښار او په ولسوالۍ پکتیا په ولسوالیو کې د دې زون د او د هېواد د ځینو نورو سرحدي ولایتونو په څېر باندې پاکستاني کلدار رایجه وه. خو خوشبختانه په تېر یو کال کې چې کومې هڅې د ولایتي ادارې لخوا نه شوي دي هغه ډېرې جدي دي او هغه په دې باندې تمام شوي دي چې بلاخره افغانۍ حد اقل په مرکز ګردیز کې مزادي په ښار کې ترویج او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دا هڅې تر نیمایي سلنه پورې بریالیتوب ومومي. نو فعلاً هم دا هڅې روانې دي. خو په عین وخت کې کله چې نرخونه په کلدار وو او د اثار به د کلدارو کارول کېدل په همدغه اساس باندې د افغانیو له نرخونو سره دلته بلتیانه وه چې یو جنس پخوا په کلدارو باندې خرڅول کېده یا اخیستل کېده پلورل کېده یا پیرل کېده. فعلاً د هغه نرخ په افغانیو باندې څومره دی نو له دې نه مشتریان تر ډېره بریده پورې دا خبرو او نه هم دوکانداران. او په دې برخه کې انصاف هم تر ډېره بریده پورې نه کېده. وروسته له هغه نه چې په څومره چې د قانوني نظارت د بازار د مدیریت او د کنټرول ادارات ته ورکول شوی په هغه برخه کې اقدامات وشول نو دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې ده.
د پکتیا ولایت ویان شغلی عبدالله حسرت، ډیر مننه کوم چې د ازادي رادیو بلنه مو ومنل او د پکتیا ولایت اوریدونکو ستونزې او شکایتونه مو واورېدل او دوی ته مو جواب وویل.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي اوریدونکو خبرونه تاسو خپل خبرونه د کولای سي چې مشته زنګ وی او د خپل سیمې ټولنیزي ستونزې او مشکلات را سره شریکي. موږ به د اړوندو مسولینو سره یاد کو او خبرې پر باندې وکړو. د خبرونه زما همکار طاهر روشن را سره په ګټه جوړي. مننه ترې کوم د همکاري څخه او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2211 2415.
شیبا پشیبا تازه خبرونه لا ازادي راډیو څخه.